ریاض نوری میزبان شماست. نوری از خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمی عباس تاسو ستړی مشی. افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگټن کې د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې کوي. دغه راز ناتو هم په واشنگټن کې د خپل تاسیس او یو مکلیزه لمانځي. په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت له پیله هم اتلس کاله ووځي. دغه ماموریت مو هم په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. تو مهم خبرونه سره لیکونه. د ناتو عمومي منشي وایي د دې تړون ځواکونه به تر هغه وخته په افغانستان کې وي چې اړتیا یې وي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس جرمني او ترکیې ته له روسیې سره د معاملو په وړاندې خبرداری ورکړ. د ترکیې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د استانبول لپاره د اپوزیسیون ګوند نوماند خپل بریالیتوب د اعلانېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي وایي د دې تړون ځواکونه به تر هغه وخته په افغانستان کې وي چې اړتیا یې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط خبرې کړې دي. خو د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې کانګرس ته د وینا په مهال وویل هره پریکړه چې کېږي د ناتو نور غړي د امریکا له متحدو ایالتونو سره په ګډه کوي.
Our goal is not to stay there forever. We should not stay any longer than is necessary.
زموږ هدف دا نه دی چې په افغانستان کې د تل لپاره پاتې شو. موږ باید تر اړتیا زیات هلته پاتې نه شو. موږ هلته یو ځای تللي یو. موږ د خپل راتلونکي حضور پریکړه هم په ګډه کوو او کله چې وخت راشي موږ به یو ځای وځو. ناتو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې له خپلو متحدانو سره 8000 پوځیان لري او د دې تر څنګ د ناتو د مهم غړي متحدو ایالتونو د سرتیرو شمیر په افغانستان کې شاوخوا 14000 ته رسیږي. د ناتو اتلس کلن ماموریت په افغانستان کې مو په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې. وروسته هوري په ننګرهار کې د داعش یو مهم قومندان وژل شوی. د ننګرهار د ولي ویانات او لا اخو ګڼي وایي قومندان مولوي سلیمان له خپلو 15 نورو ملګرو سره د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی دی. دا حمله د چهارشنبې په شپه د اچین ولسوالۍ د عبدالخیل ترنګې په سیمه کې شوې ده. د ننګرهار د شینوار په ولسوالۍ کې په وروستیو څو میاشتو کې د ولسي خلکو په مرسته داعش ځپل شوی. خو دا ډله لا هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې فعاله ده. د آسیا پراختیایي بانک وړاندوینه کوي چې سږکال به د افغانستان اقتصادي وده تر پروسه کال زیاتوي. د آسیا پراختیایي بانک په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی وایي په 2019 میلادي کال کې به د افغانستان اقتصادي وده 2.5 ته ورسیږي. د دې بانک د راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 2.2% وه. د افغانستان لپاره د آسیایي بانک مشر ساموئل تموي تومیوا وای د زیربناوی له پیوړی کې دوه سره تحرک زیاتیږي او د افغانستان تجارت او زراعت ول کوي. واسي بانک چمتو دی چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د ناتو عمومي منشي وای د ناتو تړون دی پیوړی روسي له ګواښونو سره مخامخ دی. یان ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې کانګرس ته په ورته وخت کې وویل چې ناتو له روسي سره د خو اړیکو انتم لري.
وی دو نوت وونت ټو ایزولیټ رشیا. We strive for a better
موږ نه غواړو چې روسیه منځوي کړو. موږ هڅه کوو چې له روسیې سره اغیزمن روابط ولرو. ستولتنبرګ پر روسیې غږ وکړ چې د وسلو د کنټرول په برخه کې د سړې جګړې د وخت تړونونو ته ور وګرځي. دا لومړی ځل دی چې د ناتو تړون یو عمومي منشي د امریکا کانګرس ته وینا کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس جرمني او ترکیه ته له روسیې سره د معاملو په وړاندې خبرداری ورکړ. انقره بې پروا وبلل او برلین ته خبرداری ورکړ چې د دې خطر شته چې موسکو ته تسلیم شي. پینس د څرګندونې پرون په واشنگټن کې داسې مهال وکړ چې ناتو چې ترکیه او جرمني دواړه مهم غړي دي د خپل تاسیس او یو مکلیزه لمانځي. د امریکا مرستیال ولسمشر د ترکیې لخوا له روسیې څخه د S-400 هوایي مدافع ضد توغندیو د پیرلو په وړاندې د امریکا مخالفت په ډاګه کړ او ویل چې انقره باید پریکړه وکړي چې د ناتو د یوې مهمې شریکې په توګه پاتې کیږي یا په دغې معاملې سره دغه پوځي تړون له خطر سره مخامخ کوي. د هغه په وینا دغه معامله ناتو له خطر سره مخامخ کوي. ترکیه باید پریکړه وکړي چې د یوې مهمې غړې په توګه په دې تړون کې پاتې کیږي او که په دغه بې پروا پریکړه سره په دې تړون کې شراکت له خطر سره مخامخ کوي. پنس دغه راز له موسکو سره د جرمني د هغې معاملې په وړاندې هم خبرداری ورکړل چې له موسکو غواړي د ګازو نورد ستریم دوه پایپ لاین خپل هیواد ته وغځوي. هغه وویل چې په دې کار سره به برلین موسکو ته ځان تسلیم کړي. د ترکیې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د استانبول لپاره د اپوزیسیون ګوند نوماند خپل بریالیتوب د اعلانېدو غوښتنه وکړه. د ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه هم هیله وکړه چې د ګډوډیو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. د ترکیې په ستر ښار استانبول کې د ټولو رایو تر شمیرلو وروسته د ترکیې د خلکو د جمهوریت غوښتونکي ګوند نومان اکرم امام اوغلی 8.9% رایې ګټلې دي. اوغلی په استانبول کې خبري غونډې ته وویل، موږ عدالت غواړو او استانبول ښار نور دی وی د قید ځای کېدو وخت نه لري. د ترکیې د انتخاباتو کمیسیون امر کړی چې د استانبول په اتو سیمو کې د لسره رایې وشمیرل شي. د اردوغان اسلامي ګوند د مارچ د 1.5 نیټې په انتخاباتو کې په پلازمینه انقره او یو شمیر نورو مهمو ښارونو کې ماتې خوړلې ده. او اوکراین وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره د جګړې پر مهال دوه اوکراینی پوځیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د اوکراین دفاع وزارت پرون وویل بیلتون غوښتونکو په تیرو 24 ساعتونو کې د ماشیندارو هوانونو توغندیو او توپچي ډزې کړي او 14,000 له اور بند سرغړونه کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کډ او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په پڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی او هورګیا ازادي رادیو ټکی کام د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې د افغانستان پر مسلې خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي پرون په واشنگتن کې کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې پایدار سوله هغه وخت راتلی شي چې تیرو کلونو راست راوړنې خوندي شي.
ناتو فولي سپورټس د پیس پروسس. وی مست پیو د وی فور افغان ریکنسیلیشن.
په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت له پیله 3 کال وزي. ولې دغه ماموریت دومره وکړ شو؟
دا جنگ باید دومره وکړ شوی نه وای، 3 کال باید دوام نه وای کړی. فقط هغه غلطۍ وي چې زموږ د حکومت له ناتو او د امریکایي قوتونو له خوا وشي. دواړه خواوې ملامتې دي چې جنگ تر دې حده پورې وکړ شو.
په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د ناتو 3 کلن ماموریت ته کتنه کړې ده. په تهران کې د افغانستان سفارت وایي د 12 کلن افغان هلک چې کورنۍ وایي پرې جنسي تیری شوی و د ځان وژنې قضیه جدي تعقیبوي. د کابل ښاریان له بې برېښنایۍ سر ټکوي.
زمونږ کور مخکې د برق استیشن ده، زمونږ برق نشته. د دې برق مشکل خو سل په سله ده. لرو یاره په هفته کې درې شپې برق لرو.
او
موږ درې رقم حلوا پخو. یو خو دغه مشهوره حلوا د سوجي حلوا مونږ ورته وایو چې دا ساده حلوا پخیږي، وړه سر کیږي. دا د دې نه بغیر موږ نورې حلوا هم لرو.
د حلوا په اړه به د ژوند په شیبو کې نور واورې. د اساسي بشري حقونو له بلې اونیزې خپرونې سره یو ځای د خپرونې په دوهمې نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم صاف او واضح اوریدلی شئ. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان د سولې پر موضوع بحث کوي. تر د غونډې یوه ورځ مخکې په واشنگتن کې د کانګرس د دواړو جرګو استازو ته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل په افغانستان کې پایداره سوله هغه وخت راتلی شي چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. تفصیل احمد شیبر پر راپور کړ.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. همداراز له ترهګرو سره د مبارزې مسله چیړي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د پایداره سولې لپاره باید د تیرو 300 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
ناتو فولي سپورټس د پیس پروسس. وی مست پیو د وی فور افغان ریکنسیلیشن.
ناتو په قوت د سولې د بهیر حمایت کوي. دا بهیر باید د افغانانو ترمنځ سلام مشورو ته لار هواره کړي. یوازې هغه وخت سوله راتلی شي چې افغانستان له نړیوال تروریزم څخه پاک شي. د دې لپاره چې سوله پایدار وي، نو باید زموږ پر لاسته راوړنو ولاړ وي. ناټو د اجتماعي او اقتصادي پرمختګ لپاره شرایط برابر کړي دي، د ښځو او نجونو د تعلیم موقع مساعده کړي، او د هغوی د بشري حقونو لپاره یې کار کړی. د حقونه باید خوندي شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي دي، او تر اوسه 15 ځله له هغوی سره کتلي دي. اوس خلیلزاد په افغانستان کې دی. د پرون پارک له ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او د یو شمیر جهادي ډلو له مشرانو سره وکتل. ولسمشر مانی وای چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو، مهمو سیاسي څیرو او زلمی خلیلزاد ترمنځ خبرې اترې به په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. ښاغلی خلیلزاد به له کابل پاکستان ته ولاړ شي، او روانه میاشت به د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خپل شپږمه غونډه وکړي. خلیلزاد د افغانستان تر روان سفر مخکې تیرونی د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره کتلی وو، او هغه ته یې له طالبانو سره د خپلې تیرې غونډې په اړه معلومات ورکړي وو. ناټو وایي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت استازي په کابل کې له ښاغلي خلیلزاد سره په ارتباط کې دي، او د سولې د روانو هڅو په اړه سلام مشورې ورسره کوي. د دغو سلام مشورو په رڼا کې به نن د ناټو د نوي شخړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران په واشنگتن کې د افغانستان د سولې مسأله وڅېړي.
ومودل چې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې پایداره سوله هغه وخت راتلی شي چې په دې هیواد کې د ناتو د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. ناتو په افغانستان کې په تیرو 13 کلونو کې څه لاسته راوړنې لري؟ ناتو د خپل تاسیس او یومه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې له 13 کلونو راهیسې د افغانستان په جګړه کې ښکېل دی. د افغانستان حکومت وایي په دې هیواد کې د ناتو 13 کلن حضور د حکومت او امنیتي ځواکونو په جوړولو کې ګټور، خو دا سازمان لا هم د تروریستانو د پټنځایونو د له منځه وړلو هدف ته نه دی رسیدلی. یو شمیر کارپوهان بیا په افغانستان کې د ناتو ماموریت بریالی خو یو شمیر نورې لاسته راوړنې کمزوري ګڼي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د ناتو 13 کلن ماموریت ته کتنه کړې ده.
لا هم د افغانستان په فضا د ناټو هلیکوپټرې ګرځي. په دې هیواد کې د ناټو د ماموریت 13 کاله کیږي. د 2000 لومړی کال نومبر میاشت و چې د ناټو عسکرو او امریکایي ځواکونو لومړی جوپا کابل ته راورسېده. د سازمان د تروریزم سره د جګړې په هدف خپل عسکر افغانستان ته راوستل، خو لا هم په دې هیواد کې جګړه دوام لري او لا پسې تیزه شوې ده. هغه جګړه چې لسګونه زره کسان پکې قرباني شول، او اوس د دغه اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سولې هڅې کیږي. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې د بیا رغونې، پراختیا او د امنیتي او دفاعي قوتونو د جوړولو په برخه کې د ناټو حضور له لاسته راوړنو ډاکو. خو د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوزون وایي چې ناټو د تروریستانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو هدف ته نه ده رسیدلی.
ناټو په افغانستان کې مؤثریت ډیر درلود، موږ له صفر څخه شروع کړی و، اوس یو ځای ته رسیدلی چې د ناټو په همکارۍ او مرستو باندې موږ یو داسې امنیتي ځواکونه لرو چې له ترهګرۍ سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې قرار لري. په دې برخه کې ناټو ښه پرمختګ کړی دی. زموږ لوی اندېښنه دا ده چې ناټو د ترهګرۍ هغه اصلي مراکزو ته نه ده رسېدلی. امیدوار یو چې له دې وروسته یا په راتلونکي کال لپاره چې دوی کومې تعهدات کوي، هغه تعهدات دا وي چې په پاکستان کې د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو شته مرکزونه له منځه لاړ شي، پر پاکستان فشار ډېر شي چې له ترهګرۍ د ملاتړ څخه خلاص وي.
د شمالي اتلانتیک د تړون یا ناټو د ایجاد اویا کلونه پوره شول. اویا کل وړاندې د امریکا په ګډون 12 هیوادونو د کومې حمله په صورت کې د یو بل د دفاع ژمنه وکړه. د امریکا متحده ایالات د دغه تړون تر ټولو قوي غړی بلل کیږي، او دغه سازمان د نورو غړو په پرتله ډیر لګښت ورکوي. اوس ناټو 9 غړي هیوادونه لري چې اصلي مرکز یې د بلجیم په مرکز بروکسل کې دی. په دې تړون کې ټولو غړو هیوادونو لاسلیک کړی چې د ناټو په غړو هیوادونو د کومې حمله په صورت کې به ټول د دښمن په وړاندې ودرېږي. دا تړون په نړۍ کې تر ټولو ستر پوځي تړون بلل کیږي. د همدې تړون په اساس کله چې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر په 11مه د امریکا په 2 سوداګریزو برجونو حمله وشوه، او مسولیت یې القاعده ډلې ومانه چې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې و، ناټو د هیواد تخپل عسکر واستول، د طالبانو اسلامي امارت یې ړنګ کړ او نوی حکومت جوړ شو. اوس چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت اتلس کاله کیږي د طالبانو په ګډون یو شمیر نوري تروریستي ډلې لا هم د دې هیواد په ځینو برخو کې فعالیت لري او د ډیرو کسانو په باور امنیتي وضعیت د بل هر وخت په پرتله خراب شوی دی. د افغانستان یو شمیر پخوانی پوځي چارواکي وایي چې د ناتو او افغان حکومت یو شمیر تیروتنې لامل شو چې دغه جګړه اوږده شي. د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل
دا جنگ باید دومره اوږد شوی نه وای، اتلس کاله باید دوام نه وای کړی، مګر د دې اتلس کالو دوام نتیجه فقط هغه غلطۍ وې چې زموږ د حکومت لخوا وشي او ناتو او د امریکایي قوتونو لخوا وشي. یعنی مشترکاً دواړه خواوې ملامتې دي چې دوی اشتباهات وکړل، غلطۍ وکړې او جنگ تر دې حده پورې اوږد شو.
د افغان حکومت او ناتو ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت د ملکی تلفاتو ډیریدل او کلتوري مسایلو ته نه پاملرنه هغه لاملونه بولی چې لاملې دغه جګړه اوږده شو. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په مشوره ورکولو، روزنه او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې د ناتو حضور ګټور وو. د دې وزارت ویان قیس منګل ازادي راډیو ته وویل
دې مسریت زه ډیر دی په مشاوریت بخش کې دیم سره همکاري کوي، په زده کړو کې دیم سره همکاري کوي او د دې لور بل مسریت په اکمالات او تجهیزاتي برخه کې دیم سره همکاري کوي. ولې د ترهګرو په مقابل کې مبارزه تر اوسه پورې جریان لري، دوام لري، چې څو دي ختم شي.
بل خو یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې ناتو خي لا سراوړنی نه درلودي. لدی ډلې قدرت الله ازواک وویل
متاسفانه طی چند سال حضوری که ناتو در افغانستان داشته
له بعد مرغه هغه توقعات چې د یو پوزي سازمان څخه کیږي له مخې په تیرو څو کلونو کې ناتو په افغانستان کې ډیر موثریت نه درلود او ویلای شم ناتو دلته تر یوې اندازې خپل هدف ته نه رسیدلی او د جګړې د بریالیتوب په برخه کې جګړه په جګړه نه ګټل کیږي ځکه چې دا جګړه نوري ریښې لري.
جنگ ریښه هایی داره، عوامل داره.
خو یو شمیر نور سیاسي کارپوهان بیا وایي چې ناتو د افغانستان په امنیت کې بریالی و او د پرمختګ لپاره لار هواره کړه. افغان سیاسي کارپو روح الامین
ولی از اون جایی که میدانیم که برای
موږ د هر فعالیت لپاره هغه که د پوهنی وي، ښاري پراختیا وي او که حکومتداری وي، امنیت ته اړتیا لرو چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې ناتو یو قوي سازمان ثابت شوی دی
و تعیین کننده بوده.
ولسی وګړي بیا په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د حضور په اړه بیلابیل نظرونه لري.
نوم محمد خالد د ناتو ګډون دلته افغانستان ته چې دوی ګډون کړی ده د سیاسي پیسې مونږه فکر وکړو که د مالی پیسې فکر وکړو دوی افغانستان ته ډیر ګټور ده ځکه چې مونږ تر اوسه پورې خودمختار نه یو، د لاس نه پوره نه یو ځکه چې که دوی لار شي احتمال داده چې مونږ ډیر مشکلات سره اخته شو.
خیر محمد جز با منافع خود با منافع
زمانم خیر محمد دی ناتو زمونږ د هیواد د ګټو په وړاندې خپل ګټو ته لومړیتوب ورکړی ځکه کله چې پاکستان په افغان خوره راکټونه توغول او خکارات یې کاوه دوی غلی وو، کله چې زمونږ سرتیر محاصره کیږي دوی غلی وي.
له دې ټولو سره سره افغان حکومت، پوځي او سیاسي کارپوهان او ولسی وګړي لا هم په افغانستان کې د ناتو حضور اړتیا بولي او وایي چې د ناتو وتل به په افغانستان کې د جګړې د دوام لامل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د ناتو اتلس کلن پوځي ماموریت ته ځغلنده کتنه وه. تاسو څه فکر کوئ په اتلسو کلونو کې ناتو په خپل دې ماموریت سره په ستاسو په ژوند کې کوم بدلون راوستی دی؟ کولی شئ چې د افغان بیسیم 813 شمېرې له لارې په موږ ته پیغامونه راواستوئ. د همدې خپرونې په وروستیو شیبو کې درته لولو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې پر دوه موضوعاتو خبرې کوو، په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو. د ولسمشرۍ راتلونکو انتخابات دوه ځلي وځنډېدل، په پام کې و چې دا انتخابات د روان کال د سرطان په 9 وشي، خو اوس د تلې یا میزان شپږمه د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ټاکل شوې ده. دغه راز د انتخاباتو سره یو وخت د سولې هڅې هم ګړندې شوي. د افغانستان د سولې پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې ښه به وي چې له انتخاباتو مخکې له وسله والو طالبانو سره د سولې یوه موافقه حاصله شي. که داسې موافقه نه حاصلېږي، نو په هغه صورت کې د انتخاباتو پروسه دې دوام وکړي. دا هغه موضوعات چې په دې پروګرام کې له تاسو سره هم څېړو، کولی شئ چې په دې اړه که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړي او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړي. هره ورځ مو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 5.5 څپه صافه واضح اورېدلی شئ. د سهار د ماښام وبښئ له 2 بجو د سهار تر 2 بجو هم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مه هېروئ. د کابل خاریان تر اوسه د برېښنا له کموالي شکایت کوي. یو شمیر کابل خاریانو پرون د ازادي راډیو خبریال ته چې د برېښنا په اړه راپور برابرو، د خپلو ستونزو یادونه وکړه او اندېښنه یې وښوده چې ژمی ختم شو خو د برېښنا پارچاوی ختمې شوې نه دي. د افغانستان د برېښنا شرکت له معمول سره سم بیا هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې تر راتلونکو 2 ورځو پورې به د کابل ښار د برېښنا د ستونزې غم وخوري. فیروزه عزیزی له یو شمیر کابل خاریانو سره غږېدلې ده.
کابل هغه ښار چې نفوس یې زیات خو ډیری وګړو ته د برېښنا اسانتیا برابره نه ده. په دغه ښار کې ډیر کله د اوسیدونکو له لوري په ژمي کې د برېښنا له کموالي شکایت کیږي، خو اوس چې ژمی ختم هم دی دغه ستونزه نه ده هواره شوې. دغه شان یو شمیر داسې کورونه هم شته چې د برېښنا مزي هم نه دي ورغځېدلي. د دغه ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي
خوجا محمد بابا کرخیل وکیل دی گزار دی بلچرخی دیمون پا کور مخ که دوز راڈو دی برق استیشان دا دیمون برق نستا دی برق مشکل خسل پسل دا لرو یه را پافتا که دریش پی برق لرو
یو یې سی تر غلې د چاغه په ورځ شپه کې یو ساعت یا 2 ساعت وی بیان وی او نور یې سی ته خو به خیر غلې نه پایلې کېدلې دی تارونه هم ما خل لري لګولې دي پنځه شپه مشت کېږي او پټه بولار دي هیڅ په مختګ نه کوي بالکل.
دوی دا هم وایي چې د برېښنا په موجودیت کې بیا ستونزې زده چې بلونه ډیر لوړ راځي او خلک یې د ورکړې توان نه لري. دا لومړی ځل نه دی چې کابل خاریان د برېښنا له پرچوي او کموالي شکایت کوي. له دې وړاندې هم د افغانستان په بغلان ولایت کې د وسلوالو او زورواکو لوري د برېښنا پای نړول شوی او کابل ته د برېښنا ستونزې جوړې کړې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په وروستیو شپو ورځو کې هم په ډنډغوري او د شهاب الدین ولسوالۍ په چشمه شیر سیمه کې د نامنیو له امله د برېښنا مزي پرې شوي، نو ځکه د برېښنا پرچوي لا هم موجوده ده. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب ازادي راډیو ته وویل
تقاضا زیات تر کېږي. هر ورځ تاسو ګورئ چې یو کابل کې یو بلند منزل جوړیږي، لیکن یو تفاهم امانګي د ادارات منځ کې متاسفه نشته. مونږ خبر نیو چې یو ساحه کې زوی بل شهرک جوړیږي، هغه تقاضا ډیر زیات اخلي، هغه لین به اضافه برکیږي. مونږ خبر نیو، مونږ مخکې امادګي ونیسو. یو دویم خبر دار چې د دوه ورځې کې یافته کې شکوبلې مشکل پیدا شوی او متاسفه د ازبکستان لین د دندغوري او شهاب الدین له دې خو شمشیر وي، هغه له جنگ خاطر دویم لین قطع شوی دی.
خو برېښنا شرکت ډاډ څرګندوي چې دغه مزي به ډیر زر وتړل شي. ښاغلي غالب د کابل صنعتي پارکونو ته د 40 میگاواټه برېښنا رسونې پرانیز غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د کابل له برېښنا د فابریکو لپاره هم استفاده کیږي، خو په دغه تازه اقدام سره به تر ډیره د خلکو او د فابریکو او صنعتکارانو ستونزه هواره شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په تهران کې د افغانستان سفارت وایي د 12 کلن افغان هلک چې کورنۍ وایي پرې جنسي تیری شوی و د ځان وژنې قضیه جدي تعقیبوي. دغه پیښه په ایران کې شوې خو اوس به په ایران کې د سیلاونو موضوع راواخلو. د ایران د سیلونو د تلفاتو شمېر 2000 ته ورسېد. له تېرو 2 اونیو راهیسې په ایران کې سیلونه بهیدلي چې یو شمېر کسان تري تم شوي او په زرګونو کسان بې کوره شوي. د امریکا متحدو ایالتونو له سیل ځپلو سره د مرستو وړاندیز کړی او د ایران رژیم تورن کړی چې د دې کسانو غم تر اوسه سم نه دی خوړلی. جزئیات د احمد شیبر په راپورټ کې.
د ایران په لویدیځ او جنوب لویدیځ کې د سیلونو له امله پلسکونو کسان وژل شوي او په زرګونو نور مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. دغه سیلونه چې د ورستیو بارانونو له امله بهیدلي دي په سلګونو ښارګوټي او کلي یې په ایران کې اغیزمن کړي دي. د لرستان غرنۍ ولایت او د خوزستان د تیلو د زیرمو ولایت یې تر نورو ډېر متاثره کړی. په دې ولایتونو کې له لسګونو ښارګوټیو او کلیو خلک وتلي، لارې او پلونه ویجاړ شوي او لږ تر لږه 6 کلي په لرستان کې یو مختر بولندې شوي دي. د ایراني چارواکو په وینا د خوزستان په بندې کرخه سیمه کې وضعیت کړکېچن دی. حکومت مجبوره شوی دی چې د بند ډیرې اوبه خوشې کړي. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې د 2 اونیو په ترڅ کې د سیلونو له امله 6 تنه وژل شوي او یو شمېر تري تم دي. د امریکا متحده ایالاتونو د دې سیلونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښکاره کړې او تهران ته یې د مرستې وړاندیز کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جکپوري سیاسي سلاکار براین هوک چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم دی، د سیشن بی پورس په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل. دا خبري غونډه په داسې حال کې جوړه شوې ده چې ایران له سختو سیلابونو سره مخامخ دی. د دغه هیواد له 1 ولایتونو څخه لږ تر لږه 23 ولایتونه اغیزمن شوي دي. نن د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د یوې خبر پاڼې له خپرېدو سره خواخوږي څرګنده کړه. د مرستو وړاندې سی وکړ زام خپل خواخوږي څرګندوه. د ایران د سری میاشتې د ادارې د رئیس سارم رضایی په وینا د لرستان ولایت د شهر پوله دختر وضعیت خراب دی. ټول مواصلاتي لارې بندې شوې دي او له دریو دوه برخې شار تر اوبو لاندې شوې دي. د فردا رادیو د راپور لمخې په زرګونو کسان له سرپناه پرته او پرته له دې چې تودې جامې ولري په ډاګونو کې تر باران لاندې وخت تیروي. د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب د پولیو ځواکونو قمندان محمد پاکپور وای د شهر پولیو دختر سیمته د مرستو درسولو او د ژغورنې د عملیاتو لپاره سم مدیریت نشته. پاکپور زیاته کړه چې خلک غوسه دي او حکومتي چارواکي د سیمته له ویرې نشي ورتلی. پاکپور بیا وویل کوم کسان چې له سیلاب ځپلو سیمو ایستل شوي دي په خورا ناوړه وضعیت کې دي. د سیشن بی پورس یو ورځ وروسته تر دې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د واشنگتن بندیزونو ته په اشاره سره وویل چې متحده ایالاتونو اقتصادي ترهګرۍ ته مخه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تهران ملامت کړ چې سیل ځپلو ته سمې بشري مرستې نه دي رسولي او وی ویل چې دا سیلونه د دې څرګندونه کوي چې د ایران رژیم د شاري پلانونو په برخه کې له ناسم مدیریت سره مخامخ دی. د شاغلی پامپیو په وینا متحد ایالاتونه چمتو دي چې د نړیوال سره صلیب سرې میاشتې او د دغو مؤسسو مربوط د نورو بنسټونو له لارې د مرستو په هڅو کې شریک شي.
د خبرونې دوهمې برخې ته نږدې شوي خو اوس بله اسمت څاروانه واورو چې په بنګله دېش کې یوې مېرمنې د یو ماشوم له زیږولو وروسته په یوه میاشت کې بل ماشوم دنیا ته راوړی دی.
په یو وخت مو د 2 ماشومانو د زیږولو ډیر اوریدلې خو داسې مو شای نه وی اوریدلې چې یو شزه دی د لومړي ماشوم له زیږولو یو میاشت یا څه مو د وروسته بیا بل ماشوم وسیږي. یو بنگلاديشي شزه د ماشوم له زیږولو یو میاشت وروسته بیا زیږنتون ته یوړل شو خبرګولې و زیږول. ډاکټران وایي د شزه دوه رحمونه درلودل او لومړی ماشوم په یو رحم کې و او دوه نورې په بل کې. دا شزه چې عارفه سلطانه نومیږي لومړی ماشوم په فبروري کې دنیا ته راغی خو نشته یو میاشت وروسته بیا ورته درد پیدا شو. ډاکټران په پیل کې بيخي حیران شول چې څنګه کېدای شي چې د ماشوم له زیږون یو میاشت وروسته دی یو شزه بیا امیندوار او د ماشوم زیږولو پړاو ته ورسیږي. په خپل سلطانه فکر نه کاوه چې نور ماشومان به یې هم په نس کې وي خو ډاکټران وایي چې د سکیډي شیا او تر دې په خو هم د سشيوي دي. د دې لپاره چې د سلطانې کورنۍ بي وزله ده د لومړي ماشوم له زیږولو مخکې یا وروسته الټرا ساوند ماینه نه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
احترامانه ای لرم چې دغه پیغام هم نشر کړ چې دفاع وزارت پورې اړوند دی. دفاع وزارت پرسنل چې دا تقاوتي دي، همدې تقاوت ته ناز دي. ریاست تقاوت نن هیله ده چې دا زموږ تقاوت په خپل وخت باندې یعنی جدول مطابق مونږ ته اجرا کړي. نور څه ویل نه لرو، ټولو ته ښه ورځ.
افغانستان کې کوم خلک مړه کېږي د دې خون شدې دا ټول د طالبانو په غاړه دی. په دغه په غاړه دی چې دوی کله جوړ نه کوي، دوی جنګ در جوړې خوښ کړی دی. دوی د ملکیانو سره یو زیات ظلم کوي. دوی د هغوی وعدو په کول، د ایران او د پاکستان په کول او د ورځ په کول دوی جوړ کوي چې د افغانستان سره د خلکو سره کښېني، خو ته خو د خپل دورونو سره جوړه و چې دوی د هغو دولتو په کول کوي. د افغانستان د ملکیانو پر سر یو لوبه دوی روانه کړې ده. هر ورځ ملکیان مړه کېږي. دوی دا د ملکیانو سره ډوډۍ هم خوري په زوره. پر دوی باندې د دوی پر سرو باندې یو ساتېرې عاشق الله وطن دوست که خدای دې وکړي چې دوی یو جوړې ته یو جوړه وکړي. جوړه ښه کار دی، وطن یې ټوله تباه کړي. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په سبتون کې ماشین کې مو پرېښو. د خبرونې دوهمې نمایي ته ورسېدو. اوس یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د دې تړون ځواکونه به تر هغه وخته په افغانستان کې وي چې اړتیا شته. ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل هره پرېکړه چې کېږي د ناتو نور غړي د امریکا متحدو ایالتونو سره یو ځای کوي. دغه راز د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان د سولې پر مسلې هم خبرې کوي. په ننګرهار کې د داعش یو مهم قومندان وژل شوی. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګڼی وایي قومندان مولوي سلیمان له خپلو پنځو نورو ملګرو سره د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په اچین ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د آسیا پراختیایي بانک وړاندوینه کوي چې سږ کال به د افغانستان اقتصادي وده تر پروسه کال زیاته وي. د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو تړون د یوې پیاوړې روسیې له ګواښونو سره مخامخ. د ستولتنبرګ دغه راز کانګرس ته په وینا کې په ورته وخت کې وویل ناتو له روسیې سره د ښو اړیکو تمه هم لري. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس جرمنی او ترکیه ته له روسیې سره د معاملو په وړاندې خبرداری ورکړ. انقره یې بې پروا وبلله او برلین ته یې خبرداری ورکړ چې د دې خطر شته چې موسکو ته تسلیم شي. د ترکیې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د استانبول لپاره د اپوزیسیون ګوند نوماند خپل بریالیتوب د اعلانېدو غوښتنه وکړه. د ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه هم هیله وکړه چې د ګډوډیو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. او اوکراین وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره د جګړې پر مهال دوه اوکراینی پوځیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې بیا هم ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
موږ درې رقم حلوا پخو. یو خو دغه مشهوره حلوا د سوجي حلوا مونږ ورته وایو چې دا ساده حلوا پخیږي وړه سر کېږي. دا د دې نه بغیر موږ نورې حلوا هم لرو.
د ازادي راډیو د ژوند په شیبونی زه خبرونه کې مو د حلوا په باب مفصل خبرې کړې دي. اساسي بشري حقوقو له بلیونی زه خبرونه سره د خبرونه په همدې برخه کې البته په روسي برخه کې درته خبرو. د غرض د ناتو د پوځي ماموریت په اړه هم ستاسو ډیر پیغامونه راغلي. له یو راپور وروسته به د څو تنو ستاسو پیغامونه ولولو. خو اوس په ایران کې د یوې پېښې په اړه. په وروستیو ورځو کې په ایران کې د یو افغان هلک د ځان وژلو ویډیو زیات عکس العملونه پارولي. ویل شوی چې دغه هلک وروسته له دې ځان وژلی چې جنسي تیری پرې شوی او چا یې شکایت ته غوږ نه دی نیولی. په تهران کې د افغانستان سفارت وایي چې دا موضوع جدي تعقیبوي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
پر 12 کلن حامد رضایی چې د ایران په کاشان ښار کې اوسېده کابو یو میاشت پخوا د یو ایرانی له لوري جنسي تیری شوی و او د په دې اړه خپل ټولګیوالو ته ویلي وو. سره لدی چې دا پیشه یو میاش پټوه خو وروسته لدی چې د همدې پیشي په خاطر رضایی ځان وواژه د مور او پلار د خبرو ویډیو یو امریکا میشت ایرانی خبریال په خپل ټویټر پاڼه کې خبره کړه. د ویډیو له خپرېدو وروسته عکس العملونه څرګند شول. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي دا موضوع په جدي ډول تعقیبوي او کاشان ته یو پلاوی استولی چې د دې پیشي په اړه تحقیق وکړي. په تهران کې د افغانستان سرپرست سفیر محمد هارون نجم پور ازادي رادیو ته وویل
پیگیری خودم میکنیم و در تلاش هستیم
موږ موضوع تعقیب او هڅه کوو زموږ پلاوی نن تللی د خپل تحقیقات او نتیجه به راته راوړي د هغو پر اساس به د ایران د اسلامي جمهوریت له ارګانونو سره خبرې وکړو او د قضیه د تعقیب غوښتنه به وکړو چې عدالت په ځای شي او بیا داسې پیښ ونه شي د شاغلی نجم پور په وینا اوس په ایران کې د نوي کال رخصتي دی او رسمیت دوه ورځې وروسته پیل شي د حامد پلار عبدالشکور رضایی چې اصلا د افغانستان د سری پل اوسیدونکی دی په ویډیو کې ویلي زوی می معمولا د اوبو ساتتو او لخپل ملګرو سره لوبي کولې چې مجرم ورته راغی چاره یې پرې راوویسته موبایل یې ورڅخه واخیست چاره یې زما د زوی ستوني ته ونیوله څو ساعته وروسته یې پرېښود زوی مې له راتلو وروسته څو ساعته غلی و بیا یې مخ ته څپیړې ونیولې وی ویل چې تجاوز پرې شوی او ځان وژني شکر رضایی ادا کوي چې له دې پیښې یوه میاشت تېره شوه خو تر اوسه پورې د دوی شکایت ته چا غوږ نه دی نیولی دی وایي چې مجرم تر اوسه نیول شوی نه دی ښاغلی رضایی همداراز وایي چې د عدلي طب ډاکترانو ویلي چې د جنسي تیری نښې نه دي لیدل شوي او د نورو معاینو نتیجه لا معلومه نه ده ایراني چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي
د هم ستاسو څو پیغامونه چې په افغانستان کې د ناتو د 13 کلن پوځي ماموریت په اړه مو راستولې دي اسلام لودین له زابل لیکلي په 13 کلونو کې ناتو په افغانستان کې خاص لاسته راوړنې لري مالک نیازی لیکي ناتو د افغانستان د خلکو لپاره کومه ګټه نه لري شتون اړین نه دی شفی جان زدران د نادر شاکوټ له ولسوالۍ څخه لیکلي ناتو هغه نه دی راته کړي چې زموږ بنیادی ضرورت یو کولای شوی قاسم شاه مشل لغمان لیکلي ناتو د ترهګرۍ د اصلي پټنځایونو په لمنځه وړلو کې پاتې راغلی اسمت الله له هلمند څخه لیکلي دی ناتو حضور په افغانستان کې د جنګ لامل شوی نه غواړي جنګ ودرېږي که دوی وغواړي په یوه دقه کې په افغانستان کې به څوک تک هم ونه کړي دغه راز د ننګرهار څخه د کندهار څخه وبخي شاکر لیکلی دی چې د ناتو له لاسه موږ ډیر هیوادوال له لاسه ورکړي اوس هم دغه پیښې دوام لري ځینې بمبارونو کې ځینې په چاپونو او چپو او ځینې نور په جګړو کې زموږ مشران له منځه وړل شوي دي کور مو ودان پیغامونه مو زخت زیات راستولي پیغامونه بیا هم را روان دي په خبرونو کې هرومرو درته لولو ازادي راډیو اوري د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونه په دې برخه کې دوه ونیزه خبرونه لرو مخکې دې چې د ژوند په شیبو کې ونیزه خبرونه واوري په مخکې د اساسي بشري حقوقو ونیز پروګرام ده
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کبو او په دې اړه به هم خبرې ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی د خبرونه ملمنه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګه مرستياله اغلي ملغلاره معیار ده په خپل کې تاسو ته خرغلاس وایم کدار ته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه
مننه زه هم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسئ لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان آزاد نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضرورتو څخه با کرامت ژوند ولري او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادۍ او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه څخه د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکنه ده. نوایل شو چې د ازادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افراد او جسمانی ازادي باید محترمه وشمیرل شي او اصل پر دی ده چې خلق او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا ازادي او شخصي امنیت سلب کړي یا هم ترینه واخلي، دا باید د قانون پر مطابق وي.
که راشو په دیاړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی، یعنی په کوم حالت کې باید دغه ازادي واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې راغلی دی چې ازادي د انسان یو طبیعي حق دی، او دا ښایي چې د ازادۍ حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه امنیت لري. او د قانون اساسي په 23مه ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکامو څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د هغې ازادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلي چې په خپل سر توقیف باندې مخکې له محکمې نه، په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل، په 23مه ماده کې ازادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی، او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنی چې ازادي تر هغه وخته پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسائلو ته او د نورو خلکو ازادۍ ته زیانمنه نه اوسي. او زمونږ په د جزا کود کې په 515 اتیایمه ماده کې هغه څوک چې د چا ازادي سلبی یا هر خلک چې سبب کېږي د خلکو آزادی او شخصي امنیت تر تحلیل لاندې وسی، په دې باره کې راغلی دی چې کچیرته غیر قانونی د چا آزادی ترنه اخیستل کېږي او یا هم محدود کېږي، نو دا خلاف د قانون ده او مرتکب د جرم باید د دې قانون پر احکامو مطابق باید مجازات شي. چې بیا یې پر 1516 ماده کې د دې مرتکبینو ته متوسط حبس په نظر کې نیول شوی. یعنی که چیرته څوک د چا ازادي تر تهدید لاندې ونیسي یا یې غیر قانوني سلب کړي، هغه په متوسط حبس باندې محکومیږي.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او ازادي په اړه څه ویل شوی؟ یعنی تر کومه حده ته خپل ازادي لرې او تر کومه حد د بل ازادي نشي محدودولای؟
لکه څنګه چې په ملي قانونو کې د دې حق په درلودلو باندې تاکید شوی، همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی. او د ویلای شو چې د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې په دریمه ماده کې راغلی دی چې هر څوک د ژوند، ازادۍ او د شخصي امنیت حق لري. او همدارنګه په نهمه ماده کې راغلی دی د می چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې دی بلچا ازادي سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسي او مدني کنوانسیون په نهمه ماده کې هم د ازادۍ او شخصي امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی، او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې ازادي او شخصي امنیت ولري، او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک دستگیر کړي، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي، مګر مطابق د قانون. او همدارنګه په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې ازادي سلب کیږي یا هغه څوک چې گرفتار کیږي، هغه باید خپل د سلب ازادۍ د علل او عواملو څخه با خبره اوسي. او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا ازادي اخلي، مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوه شي کنه چې دغه زما حق ده، دغه زما ازادي ده، او دغه د بل حق دی، د بل ژوند دی، د بل شخصي امنیت دی؟ که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډیر خلک راځي، د یو چا زوی دی، لورې ده، خورې ده، هغه راځي وي چې مثال د هغه په اړه تصمیم نیسي، دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي کنه؟
مننه. لکه څنګه چې وایي، د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي، چې یو څوک مثلا پلار او مور خپل اولاد په دې مجبوروي چې مثلا ته باید دغه پوهنځی ووایې یا مثلا ته باید لدی سری سره واده وکړي. زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپل نقض د حقوق بشر دی چې د انتخاب حق نخلي او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپل باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنا دا چې ازادي ترې اخیستل کیږي په دغه حالت کې چې
البته
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې خلک په دې وپوهوي چې مثال دغه ستاسي ازادي او شخصي امنیت یا د بل دي؟
د بشري حقوقو کمیسیون خپلواک کمیسیون په 1300 کالو کې مهمه لاسته راوړنې درلودې چې دا غوښتل خوایل شو چې په دې 1300 کالو کې کمیسیون 2213 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په مابسون او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شوی وو هغه په خپل قانوني مداخله سره خوشی کړي. او همدارنګه کمیسیون په دې 1300 کالو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغه کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدل هغه په خپل قانوني مداخله سره او د زیسلا ادارو په همکارۍ سره دا مسدود کړی دي.
او د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اکله رادیوي برنامه لري د عامه پوهاوي لپاره هم در رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلې تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هیله له ټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغې ازادي سلب شي، د هغې شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هیله لرم چې پاینده کې ټول په دې باندې پوشي او د یو بل د ژوند ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځو.
ډیره زیات مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې خو وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واشو شروا باندې برابر کړل دا ښه شروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني په خوغو خړو کې مو حلوا خوخيږي.
ازما حلوا خوخیگی خو هر قسم نه، یو قسم حلوا د سیزن پیغم چې هغه بده کوم ځی خلک پخې خو ما ډیره خوخیگی اسې هغه سریخناک حلوا ده.
حلوا څو ډول پخېگی؟
موږ ډیره رقم حلوا پخو، یو خدغه مشهور حلوا د سوجي حلوا مونږ ورته وایو چې دا ساده حلوا پخېگی وړ سریکېگی ده. د دینه بغیر موږ نور حلوا هم لرو، موږ د وریزو حلوا لرو، همدا رقم د نشایسته او د غنمو.
حلوا په کومو وختونو کې ډیره پخیږي؟
معمولا دود د حلوا په خولو چې په خوانه باندې په شکل د میراثي پاتې د زمنګ په سیمو په کلو په باندو کې، دا د مړو په خاطر د ختم خیرات په دوه وختو کې پخیږي.
پام دې اکل خبرې کوو په پایل کې به ووري چې حلوا د لومړي ځل لپاره څه وخت او چیرې پخ شوه. حلوا په کوم ورځو کې ډیره پخېږي؟ ورپسې په دې خبرې کوو چې حلوا په څو ډوله پخېږي. قدر من دوستانو، حلوا د خوږو خوړو په ډله کې داسې خواږه خوړه دي چې نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم په بیلابیلو ډولونو پخېږي. د هندوستان، پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو یو شمېر خلک هم د حلوا په پخولو کې خاص مهارت لري. حلوا معمولا د غنمو له وړو، سوجي، د وریجو له وړو او داسې نورو څخه پخېږي. یو شمېر خلک چې کله حلوا پخوي له وړو سره غوړي، زعفران، بوره، بادام، پسته، کشمش او نور مغز لرونکي شیان هم ورزیاتوي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی استاد نورالله کوثر وایي چې د حلوا په خول لډیر په زمانه سره پاتې دي.
د تاریخي لحاظ نه چې موږ ګورو په قدیمی متونو کې د حلوا کلمه ذکر شوې ده، حتی په اسلامي متونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې یو نیم زر کال ترنه وتلې دي. په غو کې د حلوا او دغه معتدله حلوا یا کوم حلوا چې عربان پخي، نو د دې ذکر ډیر قدیم دل دین ښکاری صدا په لډیر قدیم نه، او د انسان طبیعت له خوږو سره خو ډیر زیات دي، اکثر انسانان لګيږي. نو دا غذا به ډیر قدیمی غذایي چې شل پیړونه به ډیر زیات کیږي د دې خوراک او د دې استعمال. موږ درې رقم حلوا پخو، یو خدغه مشهور حلوا د سوجي حلوا مونږ ورته وایو چې دا ساده حلوا پخیږي وړه سر کیږي. دا لدینه بغیر موږ نور حلوا هم لرو، موږ د وریزو حلوا لرو، همدا رقم د نشایسته وریزې او د غنمو د پوست نه چې جلا سي د سپین وړه تر میده پکې راوځي، دا مختلط له غوړیو له کشمشو له چارمغز او نور دانی پکې اچي. دا نو موږ د میوه حلوا ورته وایو، دا بهترین حلوا د منطقې کې پخیږي او معمولا دا حلوا او ځین خلک بیا د وریجو سپینه راوباسي لکه د غنمو ترمیده په شانته هغه به ورسره مکس کوي ځانته. او عربو کې یو خاص حلوا ده چې ما خوړلې، د عربي حلوا ورته وایي، هغه له خرمانه له اوړونه له غوړونه زیړ غوړونه او همدا رقم یو بل ماده هم د اوس مې ذهن کې نه ده، دا څلور شی سره یو ځای کوي. اغه نه بیا یو عربي حلوا پخی، نبی علی صلوات و سلام غ ډیره زیات خوخیده، حتی د جمعه منځ نه روسته به یو صحابیه خزه ولا هغه به کور کې پخو به نبی علی سلام او زین صحابه به دعوت ول او هغه حلوا به خوړله. د بدخشان خلک به یو بل حلوا لري چې هغه د شبیه لیټی ته ده، د لیټیو د حلوا تر منځ یو څه چارمغ پکې اچي او غوډم حلوا ورته وای. او خو په هغه کې بوره او مالګه دواړه یو ځای کیږي، هم بوره پکې یو ځای کیږي هم مالګه، د غیر به جدا خوند ده.
یو ډول حلوا چې د کابل او شمالي خلک ډیره پخوي هغه سپینه حلوا ده. سپینه حلوا نسره کوي، دلم غوړی او ځین یونانی درمل پکې وراچوي، بیا یو مېرمنه تور کوي چې ماشوم نړۍ تر وړي وي. د میدان وردګو اوسونکو سپیشل چې د کور مېرمنده وایي چې یو څه غنم څو ورځې په اوبو کې خښتوي، بیا یې اوبه ورنه بیلوي، غنم لمر تک دی چې وچ شي، له وچېدلو وروسته دومره ټکوي چې اوړه ورنه جوړ شي، بیا له همدو وړو نه حلوا پخیږي او هغه اوبه چې غنم یې پکې خښته کړي وه هغه هم وراچوي. دې ډول حلوا ته نشایسته حلوا وایي. خو نوموړي زیاته کړه چې د خپله د سوجي حلوا ښه پخوي.
حلوا ډول ډول دي، عموماً زموږ خلک د غنمو وړو څخه پخوي. ځینو سیمو کې داسې رواج هم شته چې کله یوه ناوې نوې کور ته راځي نو په هغې باندې حلوا پخوي او ټولو خلکو ته یې ویشي، په خلکو باندې هغه کوي. زما حلوا خوښیږي خو هر قسم نه، یو قسم حلوا داسې زه نه پوهېږم چې هغه به د کوم ځای خلک یې پخوي، خو زما ډېره خوښیږي داسې هغه سریښناک حلوا ده چې د وړو څخه جوړیږي، غوړ پکې ډېر وړیږي او همداسې بوره ډېره پکې ولویږي او داسې یو رقم کشش لري. هغه حلوا زما ډېره زیاته خوښیږي، د سوجي وړو څخه حلوا زه ډېره ښه پخوی سم. که سړی په سمه توګه پخه کړي، یعنی هغه چالې ورسي چالې زده کړي، نو په ډېره اسانۍ ډېره ښه حلوا ترې پخیږي. عموماً زه چې کله حلوا پخومه زه هغې ته دم ورکوم. سوجي وړو حلوا ته چې کله دم ورکړي هغه دانه دانه خیزي، ډېره ښه حلوا ترې راځي او چې کله ما تر ننه پورې پخ کړې ده اکثریت خلکو هغه خوښه کړې ده.
ځینې کسان چې نظر په غاړه واخلي کله چې خپل هدف ته ورسیږي بیا حلوا پخوي او په خلکو یې تقسیموي. د بغلان اوسیدونکی میرجان رسخ بیا وایي چې دوی له اختر نه یوه شپه مخکې مغز لرونکي حلوا پخوي، بیا یې د خیرات په نوم په ګاونډیانو ویشي.
معمولا دود د حلوا پخولو چې پخوان همداسې په شکل د میراثي پاتې د زمونږ په سیمو په کلو په بانډو کې، دا دی چې مړو په خاطر د ختم خیراتو په دو وختو کې پخیږي، همداراز د عرفې په شپه باندې پخیږي، د اختر ورځ د یو شپه یو ورځ پاتې هغه وخت کې پخیږي، همداراز نهویشتم او داسې نورې ورځې چې پیسه دی هلته دغه حلوا پخیږي. همسایګانو ته ویشل کیږي او تقسیمیږي او همداراز مثلا خلک راغوښتل کیږي په کور ته هلته ورکول کیږي، په همدې شکل شیوه باندې خلکو ته ورکول کیږي. البته داسې یو انګیرنه هم خلکو سره ده چې د حلوا په پخولو کې او حلوا په ویشلو کې او دا کې د ثواب دی او ګټه ده، او دا همداسې په همدې شکل باندې دود پاتې دی. مثلا د بادام خسته کې دا هم پکې کارول کیږي او نور خو هغه غوړي دي وړي دي په هماغه یوه خاصه طریقه باندې پخیږي او خلکو ته ویشل کیږي.
حلوا نه یوازې په خیر او خیرات کې پخیږي، بلکې ځینې کسان یې په سهار کې د خوړلو لپاره هم برابروي. د پغمان اوسیدونکی احمد وایي چې که دوی څومره هم ډیر شیان د سهار لپاره پاخه کړي خو بیا هم د کورنۍ غړي حلوا ډیره خوښوي.
منګه خو چې دسترخوان کې فضل الله منګه مالدار او شوده پنیر قیمه دا شمه پریمانه اگې هر څور سره خو چې د حلوا نه نو د سرخان هم ګړه کاری خصن حلوا چې بیا یادونه هغه مور واچې د زیړ دی هغه خصن او یو څه لمر سره واچې نو حلوا سره ډیر خوند کوي سرخان خوند په حلوا باندې کوي او ملمم چې راشي ملمم وای چې ولا ماته ډیر زات راک ماته حلوا پک کړي د ګړه هم پک چاله او د هغه زیړ ډیر خوند راک چې دغه حلوا نه ډیر زیات ښه خاطر لرم او ډیر په اشتیام یو خوړل ورته کور کې څوک نه ماګل کاری درو د ګلکاران د په خکر خپل مر سره وخوړل چې ریښتیا خبره ډیره خوندی راکړ ډیر پیشته هم خوړل هر وخت په خانه یاست خورده باید چې لانورم ورته وده ورکړ شي خوندوره ده ښه شی دی سرخان نمود ده او ښه غذا ده
په ځینو سیمو کې بیا داسې رواج دی چې کله په کومه کورنۍ کې څوک مړه شي له ښخېدلو څخه یې مخکې حلوا تقسیمېږي یا هم کله چې مړی ښخ شي د قبر په سر خلکو ته حلوا ورکول کېږي نورې خبرې د لوګر له اوسیدونکي متین څخه اورو
د ما د پلار یوولس کاله کېږي چې مړ سوی ده موږ هره جمعه خیرات باسو د مور و پلار مې حلوا باسو کورو ته یې ورکوو جومات ته یې وړو د جمعې په شپه باندې بل داسې وسه موږ نه لرو چې لوی خیرات پسې وکړو یا شی وکړو هماغه جمعګي په شپه هماغه حلوا پخو وباسو یې
خو د اسلام له نظره په مړي پسې حلوا تقسیمول دیني سبقه نه لري دا د خلکو دود دی چې ورځ تر بلې په بیلابیلو ډولونو ترسره کیږي دینی عالم شمس الحق وایي چې په اسلام کې په مړي پسې د حلوا تقسیمول نشته
دا هیڅ بنیاد نه لري خوري خطه ای دا بنیاد نه لري د مړي د کور څخه سړی باید هیڅ شی ونه خوري په تکلیف نه کې په ضرورت نه کې چې یا خیرات وکړي او یا حلوا پخه کړي دا کوم بنیاد نه لري شریعت نو ساينه زارس دوته پاته سو دې ته یو منحوس دوته ته بس ایست ایست دغه نه لري مطلق چې بیا چا واستر لو دی یو پنځم ورځ لسم ورځ میاش بعد هر وخت چې خدای دا قدرت ور ورکه وخت یو خیرات کوي مومي خیرات د شنې دې چې اتمه تب الوا په خوي بیا دې ته لري په قربان وي شي یا به کوشنان تور کوي او دا به اتمه وي هیڅ دا شي نهسته خپل ځان څخه یو شي جوړاو دا به زموږ په دین پورې اړه لري دا به زموږ دین انحراف دی دا ګر سره په دین پورې اړه نه لري دا نه حدیث نه ولې نه آیات نه ولې نه اجماع نه ولې نه درته وایم ولما او دا شیرا نقل کړی دی هیڅ نه څه دا بنیادی نه لري هیڅ بنیاد نه لري
په افغانستان کې حلوا به بلا بلا ډولونه پخېږي خو ډاکټران وایي چې د حلوا وړه باید ډیر سره نشي ځکه روغتیا ته تاوان رسوي دا واژون په شی بوکې خبرونه تربیه هي چاري
Damayan wali bele ge, damayan wali bele ge.